ګرانو او محترم اوریدونکو، د اخلاص سلامونه قبول کړئ. پروګرام ښکلی تعلیم سره ستاسو په ګران خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. ګرانو، په دې دنیا کې د ښه او بد ترمنځ یو جنگ شروع دی. دا جنگ یو نه ختمیدونکی جنگ دی. دا جنگ کله شروع شو او چیرته شروع شو؟ دا جنگ د آدم په باغ کې هغه وخت شروع شو کله چې لا په دنیا کې دوه کسان خلق شوي ول. دا هغه وخت و چې یوازې حضرت آدم او بی بی هوا په دې دنیا کې ژوند تیرولو. دوی دواړو په دې ښکلي باغ کې ډېر ښایسته ژوند تیرولو او د خدای پاک په نزدوالي کې خپلې شپې سبا کولې. نیغ نیوه، نه ګرمي وه، نه څه کمی وه، نه څه ګډوډي وه، نه مرض، نه د چا غرض، نه غم، نه غمجن. هر خوا ته خوشحالي او برکتونه او د انسان ژوند د خوشحالو نه ډک و. ولې شیطان په دې خوښ نه و؟ هغه همیش په دې لټون کې و چې څنګه به وي چې انسان له دې ښکلي ژوند څخه محروم شي، څنګه به وي چې دا انسان هم زما غوندې کړاوونه وویني. ګرانو، ابلیس چې په یو وخت کې د خدای پاک له غوره فرښتو نه و، د خدای پاک د حضوره نه شړل شوی و، او په دې لټون کې و چې څنګه حضرت آدم په خپل جال کې ګیر کړي او د خپل ځان غوندې وشرموي. یوازې یو لار وه چې د آدم د باغ په منځ کې د یو بوټي په میوې خوړلو دا کار ترسره کېدای شو. ابلیس ښه پوهېدو چې دا کار څه آسان کار نه دی. هغه پوهېدو چې داسې په آسانه به حضرت آدم یا بی بی هوا دا میوه ونه خوري، ځکه چې هغوی د خدای پاک نه اردل او خدای پاک ورته په کلکه ویلو چې ګورئ، د باغ په منځ کې کومه د ښه او بد پېژندو ونه ده، د هغې نه تاسو ونه خورئ. هر کله چې تاسو دا میوه وخوړه نو تاسو به مړه شئ. ګرانو، دلته مرګ ټکی د جدایه په مفهوم کې استعمال شوی دی. نو په نورو الفاظو کې، هر کله چې تاسو دا وخوړله نو تاسو به جدا شئ. جدائی ډیر لوی غم دی، خو د شیطان یعنی ابلیس هدف هم دا و چې انسان د خدای پاک څخه جدا کړي، او هغه د دې هدف د پوره کولو لپاره یو منصوبه پیل کړه. ابلیس د یو مار په شکل بی بی هوا ته هغه وخت ورغې کله چې هغه ځان لوه او تپوس ترې وکړو چې آیا خدای پاک درنه کومه میوه اظهار کړې ده. بی بی هوا ورسره خبر شروع کړې او ورته وویل چې هاو، د باغ په منځ کې چې کومه ونه ده، د هغې د میوې نه راته ویلي دي چې ونه خورئ، او هر کله چې تاسو وخورئ نو مړه به شئ. مار ورته وویل، تاسو به نه مرئ، خو تاسو به د خدای په شان شئ. تاسو به په ښه او بد پوهېږئ لکه چې خدای پوهېږي. بی بی هوا چې دا خبره واورېده نو میوې ته پام شو. هغې ته نن میوه ډېره ښایسته معلومېده، همداسې لکه چې نن موږ تاسو ته ځینې وخت ګناه ډېر خوند راکوي او ډېر ښایسته راته ښکاري. کله چې ازمایښ راغی نو د ټول انسانیت مور بی بی هوا د شیطان په دوکې باندې وغولېده. په توراه شریف کې داسې لیکلي دي چې هر کله چې بی بی هوا په میوې نظر کړو نو ځان څخه ویلې چې دا خو په لیدو ښایسته او خوندور ښکاري او عقل ورکولو لپاره هم ښه ده. نو هغې دا میوه را ماته کړه او وی خوړله، او بیا چې حضرت آدم راغې هغه له امر کړه او حضرت آدم هم دا میوه خوړله. اوس انسان دا اولنی ګناه وکړه. په دې ګناه کې انسان شرک کړی و. ولې کله چې ابلیس بی بی هوا ته وویل چې د باغ د دې خاص ونې میوه خوړلو سره به تاسو د خدای په شان شئ، نو هغه دروغ ویلو. ولی بی بی هوا د خدای په کلام کې شک وکړو او د شیطان خبرې ومنله، لکه چې نن ډیر دي د شیطان اوري او مني. بیا نو د دنیا د بدبختو آغاز شو. انسان د خدای پاک د هغه باغ نه وستل شو او د خدای پاک د حضور نه هم محروم شو. اوس هغه نزدوالې نصیب نو چې په آدم کې و. اوس خو هر خوا ته خطرې وې، کړاونه او زحمتونه. د خدای پاک د حضور خوندونه لاړل. په توراه شریف کې موږ ولو چې خدای پاک حضرت آدم ته وویل چې ته به د خپلو خولو او وینو ډوډۍ خورئ، ډېر په خواری به ترې زک پیدا کوې. په ځمکه د غمونو یوه سلسله شروع شوه، او لکه چې رحمان بابا وایي د بیلتانم په مدرسه کې، د غم کتاب شروع کوون جڑا راځي، جدائی راغله لارې دوشولې، مرګ مې قبول دی جدائی نه قبلوما. ګرانو، دا د غم کتاب د هغه ازمایښت پوجه شروع شو چې په آدم کې په بی بی هوا او حضرت آدم راغی. دې ازمایښت هغوی د هر یو آسایش نه محروم کړل کوم چې ورته د آدم په باغ کې ملو شوي وو. اوس لارې دوه وې، د خدای لاره د انسان جدا وه. اوس خدای پاک د انسان سره نشو تلی. اوس هغه رفاقت او شراکت د منځه لاړ کوم چې په آدم بڼ کې د هغوی د ټول نه خوندور میراث و. اوس د جدایۍ شپې ورځې وې، اوس د غمونو شپې ورځې وې، اوس د محرومۍ د کمزورتیا شپې ورځې وې. شیطان خپل هدف ترلاسه کړی او انسان هم په شیطان پسې روان شو. اوس حضرت آدم چې خدای تعالی ورته په ټولو مخلوقاتو باندې لویه درجه ورکړې وه، د خدای پاک د حضور نه لرې شو. اوس هغه په ځمکه خواري کوله چې د سهار نه ماښام پورې سخته خواري، او نتیجه یې سوه مرګ. د هغه د بدن رورو کمزوریدل هغه د مرګ په لور روان کړی و. دا هر څه د څه په وجه وشول؟ دا هر څه د ګناه په وجه وشول. ګناه څنګه وشو؟ د لمسون په وجه، د ازمیخت په وجه. ازمیخت چا راوستو؟ شیطان. نو ګرانو، هم ځکه مالک عیسی مسیح چې کومه دعا وښودله په هغې کې په ښکاره ډول ویل چې د خدای تعالی نه وغواړئ چې موږ په ازمیخت کې ماچوه خو د بدن امان راکړه. په دې کې دا ټکی بدی چې د کوم یونانی ټکی ترجمه ده، هغه د شریر یا ورانکارې او دا هم شیطان دی. نو تاسو پوه شوئ چې ولې د مالک عیسی مسیح تعلیم ته موږ ښکلې تعلیم وایو؟ ځکه چې هغه چې هر څه راته ښایي هغه ډېر ژور مطالب لري. او دا ښه ده چې کله تاسو دا تعلیم اورئ نو خپل پوره پام دې خبرو ته کړئ، ځکه چې دا یو څو منټه ستاسو ژوند بدلوي شي. ګرانو، د پروګرامونو په دې سلسله کې چې د مسیح عیسی د تعلیماتو په هکله ده، موږ د دعا په هکله د سلسلې بنیاد ایښی دی. په دې کې موږ د متی انجیل شپږم باب نه د دعا په هکله د عیسی مسیح د تعلیم جاج اخلو. په هر پروګرام کې موږ د یوې بېلې خبرې جاج اخلو چې په دې تعلیم کې موږ ته ښودل شوی دی. راځئ چې یو ځل بیا د عیسی مسیح تعلیم واورو چې په انجیل شریف پښتو ترجمه کې لیکل شوی دی. دا ترجمه د اصل یونانی نسخو څخه د انجیل عالمانو په ډېر محنت زموږ استاس دپاره کړې ده. راځئ چې د دعا په هکله دا ښکلې تعلیم واورو. دا موږ د متی انجیل شپږم باب او پنځم آیت نه لولو. بیا دا چې تاسو چې کله دعا کوئ نو دریا کارانو په شان به جوړېږئ. هغوی دا ډېره خوښوي چې په عبادت خانو او چوکونو کې د دعا دپاره ودرېږي چې هر څوک کې ویني. زه تاسو ته دا وایم چې هغوی خپل اجر پوره وموندلو. کله چې تاسو دعا کوئ نو خپلې کوټې ته ننوځئ، ور پورې کړئ او خپل پلار ته په زار وښایئ. څوک چې د پردې په دغه ځای کې موجود دی او ستاسو آسماني پلار څوک چې پټ رازونه ویني هغه به بدل درکوي. تاسو په دعا کې د نورو کامونو په شان تکرار مه کوئ د چا چې دا خیال دی چې د ډېرو ویلو په وجه به د هغوی واورېدی شي. د هغو پېښې مه کوئ. ستاسو آسماني پلار ستاسو د غوښتو نه مخکې ستاسو په حاجتونو خبر دی. نو داسې دعا کوئ: آی په آسمان کې زموږ پلاره، ستا نوم دې پاک وي، ستا بادشاهي دې راشي، ستا مرضي دې په ځمکه پوره شي څنګه چې په آسمان کې پوره کیږي. موږ ته نن خپل نننی رزق راکړه، زموږ قصورونه معاف کړه لکه څنګه چې موږ خپل قصوروار معاف کړي دي، او موږ په ازمایښت کې ماچوه خو موږ له د بدی نه امان راکړه، ولې چې بادشاهي او قدرت او لوی تر همیشه پورې ستا دي. آمین. ځکه چې که تاسو د هغه چا قصور معاف کړئ چا چې در سره بد کړي وي نو ستاسو آسماني پلار به هم تاسو معاف کړي. خو که چېرې تاسو نور نه معاف کوئ نو ستاسو قصورونه به هم ستاسو آسماني پلار معاف نه کړي. ګرانو، په تیرو اوو پروګرامونو کې موږ د دعا په مختلفو اړخونو غور وکړو. د دعا په هکله دا تعلیم موږ هر یو تیر پروګرام کې لږ لږ کتلی دی، او په هر پروګرام کې موږ په بیل بیل مضمون غور کړی دی چې په دې دعا کې ښودل شوی دی. نننی پروګرام د ازمیخت په هکله دی. مالک عیسی مسیح وښودل چې تاسو وایئ چې موږ په ازمیخت کې ماچوه خو موږ له د بدی نه امان راکړه. ولې؟ دا هر څه موږ د دې پروګرام په شروع کې وکتل، او موږ ولیدل چې څنګه حضرت آدم او بی بی حوا د شیطان په دام کې گیر شول. هلته ډک پک باغ و، هیڅ پوښتنه نه وه. هر قسمه میوې، بوټي، ګلونه، نعمتونو په زرګونو میوو کې د یو ونې نه خدای پاک منی کړي وو. اوس د شیطان کار سو دغه یوه میوه پرې وخوري او د خدای پاک د جنت نه انسان بهر کړي. هغه د مار په صورت ورغې او په خپل کار کې کامیاب شو. نن خو د شیطان کار ډیر آسان دی. هغه وخت کې خو یوه میوه وه، نن خو په دنیا کې زرګونو داسې میوه شته چې نیغ پرې د دوزخ ویزه راته ملاویږي. سړی د کوم کوم یو ذکر وکړي او کوم کوم به را په یاد شي خو تاسو په خپله ښه پوهیږئ. نو په داسې دور کې پکار دي چې هر وخت د خدای پاک څخه دا خواست وکړو چې موږ په ازمیخت کې ماچوه خو د بدی نه امان راکړه، یعنې د شیطان نه موږ پټ کړه. د انسان د ټولو مصیبتونو او کړاوونو جړه هم دا بدی او ازمیخت دی. څومره مهمې خبرې دي چې عیسی مسیح راته ښایي چې په دعا کې د خدای پاک نه غواړو. اوس که موږ چلې عمل پرې نه کوو او تش نمایشي دعاګانې کوو چې خلک موستایي، نو څه ګټه به راته په لاس رانه شي. که چېرې موږ په دعا کې د دې لپاره خبرې تکرارو چې ګنې په دې به قبوله شي، نو دا هم ګرانه ده. همداسې په دعا کې خدای پاک ته لکه د یو پلار آسماني پلار ویل او منل، د دې نه بغیر د دعا قبلېدل ناممکن دي. د خدای نوم پاک منل او د هغه د نوم د پاکوالي اقرار ډېر ضروري دی. بیا د خدای پاک د بادشاهۍ غوښتنه ده. د خدای پاک د رضا په ځمکه داسې پوره کېدو دعا لکه چې په آسمان کې کیږي. د هر ورځ رزق د خدای پاک نه د غوښتو په هکله موږ په تیر پروګرام کې واورېدل. د دعا په دوران د خپلو ټولو قصوروارو بخل په دې لازم دي چې خدای پاک زموږ قصور وبخي. ګنې نو د دعا هیڅ ګټه نشته. او نننې مضمون چې مونږ پازمیخ کې ماچوه خود بده نامان راکړه. ګرانو، مونږ ټول په خپلو ازمیختونو او امتحانونو کې ناکام شوي خلک یو. زمونږ ازمیختونه دومره ډیر دي چې هیڅ نه پوهیږو چې په کومه ترې وتښتو. څوک وایي چې ازمیخ د خدای نه دی، څوک وایي د شیطان لخوا. د ازمیخ ذریعه یو بله هم ده. دا به زه تاسو ته د انجیل شریف نه نیغ په نیغه ولولم. دا په خط د یعقوب اول باب او دولسم آیت کې لیکلي دي. بختور د هغه سړی چې ازمیخ زغمي. هر کله چې هغه ازمویل شو، نو د ژوندون هغه تاج به حاصلوي چې مالک خپلو مینو سره وعده کړې ده. هر کله چې څوک ازمویل شي، نو دا دې ونه وایي چې په ما دا ازمیخ د خدای د طرفه و، ځکه چې نه خو خدای په بدای ازمویل شي او نه خدای څوک ازمایي. په حقیقت کې هر سړی هغه وخت ازمویل شي کله چې د هغه خپل بد خواهش په دوکا ورکولو هغه ونښلوي، نو بیا د هغه بد خواهش امیدوار شي او ګناه ترې نه پیدا شي، او چې ګناه زیاته شي نو مرګ پیدا کوي. خدای تعالی دې موږ ټول د ابدي مرګ نه وساتي. آمین. راځئ چې همیشه دا دعا وکړو چې موږ په ازمیښت کې ماچوه خو د بدۍ نه راته امان راکړه.